द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2022 کال د فروری 20 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سر ټکو ته د یوکرین په حق لا تازه ریپورتونه وای د ملک په دویم غټ خار خارکیف کې بیګاش په اولسی ودانو باندې د بمباری نه پس په لارو کوڅو کې سخته جګړه روانه ده د ملک صدر تر مخه روس وسته امبولانسونو په شمول هر یو سیس په نخښه کوي بل خو د مذاکراتو لپاره د زی په سر د یوکرین او روس ترمنز په خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی د ملګری ملتونو سکیورټی کونسل بنان د ایتوار پورس په یوکرین د روسي يرغل په سر خصوصي غونډه د پاره رائے ورکړي د ووټ منځوریدو په صورت کې به سباله د جنرال اسمبلی خصوصي غونډه کېدای شي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پولا سلو ورځې پس بیا نه پرانستل شوی دغه پولا د دوه ملکونو ترمنځ په پولا دنخطي پس افغان طالبانو بند کړی و او د پاکستان او افغانستان ترمنځ شریک تجارتي خونی ویلې د دوه ملکونو ترمنځ تجارت د یو ارب ډالرونو هم راخته شوی دی سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کاوست خبرونو تفصیل د یوکرین په اړه تازه ریپورتونه وايي یره زیاتې شوې چې روس د فوزي اهدافو په ځای نور ځایونه هم په نخښه کولې شي نن د یوکرین دویم غټ خار خارکیف نه راغلي ریپورتونو تر مخه مقامي خلک وايي بیګاش په د عامو خلکو د اوسېدو په ځایونو شیلینګ نه پس روسي فوزونو سره په لارو کوڅو کې جګړه شروع شوې ده د یوکرین صدر ولادیمیر زيلنسکي په کیف او نورو ځایونو کې د جګړې په حق لا ویلي روسي فوزونه د عامو خلکو ځایونه په نخښه کوي او روس وس په هر یو سیس حمله کوي بلخوا د یوکرین او روس ترمنځ د امن خبرو اترو کې د زی په سر د اختلاف په سبب هیڅ پرمختګ ونه شو د یوکرین صدارتي سلاکار خبريالانو ته ویلي روسي وفد بیلاروس ته رسیدلې خو د یوکرین صدر په بیلاروس کې د روس خبرو اترو وړاندې رد کړی دی هغه زیاتکړه یوکرین په هر یو بلځي کې خبرو ته تیار دی یاد دی وی یوکرین د خبرو د پاره او وارسا یاد کړي وو خو روس د غوړان د عزت کړي وو د یوکرین فوز دا داوا هم کوي د روس ګنشمیر فوزي جازونه هلیکاپټرې او ټانکونه تباہ کړي دي او درې زرو پوری روسی فوزیانې وجلی دي او ځینې نیولې هم دي خو د دې ریپورتونو تصدیق په آزادو ذرایو نشي کېدی د یو ان سکیورټی کونسل با نن په بیړنی توګه رائے ورکړي چې د یو سل درې نوي ملکونو د یو ان جنرال اسمبلی خصوصي غونډه سبا یعنی د ګل پورز راو بلل شي دغه خصوصي غونډه با په یوکرین د روسي يرغل پس را بلل کیږي د یو ان سکیورټی کونسل د 15 غړو د رائے ورکولو عمل رسمي دی ځکه 15 مستقل غړي روس چین فرانس برتانیا او امریکا با د ووټ ردولو یا ویټو خپل اختیار نشي استعمالولی د دې منزورې د پاره باندې نه هاوټونو ضرورت وی او تمه ده دا به منزور شي د 1950 نه راپدې خو وسپوري د یو ان جنرال اسمبلی د غشان لس بیړنې غونډې رابلل شوې دي د یوکرین پر سر دغه غونډه د راغختلو خاص پس ته حقې شوې ده چې د جمعې پورس روس د یو ان سکیورټی کونسل مسوده رد یا ویټو کړی و د دین علاوه امریکای د فرانس جرمنی اټلی برتانیا او کینیډا سره په ګډه اعلان وکړو چې د روس زینی بانکونه به د سویف په نوم د بانکي نظام نه وباسي دا هغه سیستم دی چې د نړۍ زرګونو بانکونه د یو بل سره تړلې دي وایټ هاوس د شنبه یا خالی پورز ناوخته په یو ګډه خبر پاڼه کې وویل چې د دې اعلان سره به دا خبره باوري شي چې دغه روسی بانکونه د نړیوال مالی نظام نه لریشی او په نړیوال کچه فعالیت ودرېږي د یوکرین صدر ولادیمیر زيلنسکي د دې تازه اعلان په اړه لاس نه دی ویلي خو د دې نوړاندې د شنبه یا خالی پورز وختي په یو ویډیو پیغام کې د زینو یورپی هوادونو لخوا سویف نه د روس د استلو هرکلې کړو د اقتصادي چارو په هانوای کې روس د سویف نظام نه اوستل شو نو د دې سره بعد د ملک د بانکونو نظام اغیزمند شي په نړیوال کچه به فندونو ته رسایي ګران شي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پولا سلو ورځې پس بیا نه پرانستل شو دغه پولا د دوه ملکونو ترمنځ په پولا دنخطي پس افغان طالبانو بند کړی و پاکستان لخوا قبایلی مشران او علما د پولې د پرانستلو په سر خبرو د پاره افغانستان ته تللی وو او د طالب مشرانو سره خبري وکړي چې په نتیجه کې دغه پولا نن سهار بیا پرانستل شو اخوا د پاکستان سرکاري کمیټې تا ویل شوې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلیز تجارت حجم د 2.5 ارب ډالرونه په خکته تللې ده او وسو دوانو ملکونو ترمنځ په کال کې د 1 ارب ډالرونه هم کم تجارت کیږي. د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر په مشرۍ جوړې د افغانستان په حق لا ځانګړې کمیټې ته په خپل لیګلی ریپورت کې ویل شوی چې وست افغانستان په مارکیټ کې ایران او نورو ملکونو ته د خپل کاروباري فعالیتونو پراخولو سہولیت ترلاسه دي. ریپورت کې ویل شوی چې په تجارتي مالونو لوړ ګمرکونه او ټیکسونه د غیر ضروري کاغذونو جوړول او د ترانزیټي اسانتیاو د نشوالي په سبب باندې هم د دوانو ملکونو ترمنځ په تجارت باندې اثر غورځېدلی دی. د غیر ریپورت کې د تجارت د کچې لوړولو د پاره د بانکونو نظام او ټیکسونو کې د اصلاحاتو سره سره په پولا او خټو کې د اسانتیاو پیدا کولو وړاندیزونه هم شوې دي او ویل شوې تر څو چې افغانستان کې د بانک نظام په مکمل توګه فعال شوی نه وي تر هغه پکاردا چې تاجرانو ته د دریمګړي هیواد دلاري د پیسو ادا کولو اسانه ورکړي شي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ده مهم خبرونه تاسو واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د روس لخوا د یوکرين پایتخت کیف خار نیولو کې د مزاحمت په وجه ویرې سیوا شوې دي چې روسي ځواکونه به په اولسي زینو بریدونه زیات کړي او ناتر سبمباري به شروع کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د یوکرين په سر د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې رابللو لپاره ووټ اچوي. په دې اړه تفصیل د ډیور رادیو همکار ارباب محمود علي په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د یوکرين د سرخار کایو نیولو کې روس د خار د محافظینو لخوا د سخت مزاحمت سره مخ شوه دي او یره پیدا شوه دي چې کرملن با په ولسی زینو بریدونه سیوا کړی او ناترسه بمباره به شروع کړي. ځنی اهم ولسی زینو په نخښه کړل شوه دي او د یوکرين پوزول دي چې دوی د نږدې ډیم یا د اوبو ډب په نخښه کولو لپاره میزایل په لاره کې تبا کړی دي. دوی وایي چې دغه ډیم په میزایل لګیتل وو نو نږدې علاقې به د سیلاب سره مخ شوه وي او د اوبو ماهرین وایي د بیا د کایو جنوب مغربي سیمه کې جوهری بجلیګر هم متاثر کولې شو. یوکرين چارواکو ویلي دي چې د روس ځواکونو په کایو کې د تابکارۍ د ګند ځای کولو ځای هم په نخښه کړی دي. روس د خالی پورز د کایو خار په جنوب مغربي سیمه کې د تیلو یو ډیپو هم په نخښه کړی دی. ځایي اوسیدونکو وایي د یوکرين ځواکونه سرخار ته ورننوتی د ورانکارو او د روس د خصوصي ځواکونو سره په جګړه کې نښتی دي. د یوکرين چارواکي وایي د روس د یرغل شروع کېدلو را په دې خوا د ماشومانو په ګډون شاوخوا 190 عام کسان وژل شوي دي، خو زیاتوي دا شمېره سیوا کېدلې هم شي. د یوکرين پوز ویلي دي چې دوی روس ته ډېر تاوان ور اړولی دی او زیاتوي چې د روس 14 جنگي جزونه، 14 هلیکاپټر، 102 ټینکونه، 1500 پوزي ګاډي او د بلک 1 په نوم د میزایلو نظام یې ور لحم تبا کړی دی. د یوکرين پوز وایي دوی د روس 3000 پوزیان وژلي دي او نږدې 200 یې نیولې هم دي. وایس اف امریکا هڅې کړي خو د دیش میرود د داوو پخلی یې نه دی کړی. د اتوار په سهار د یوکرين ځواکونو د کایو په شمال غربي سیمه کې یو پل په بمونو الوزولی دی چې ورسره د روس د ځواکونو مخکې ورتګ ودروي. د یوکرين صدرتي مشاور مخایلو پودولیک خبریالانو ته ویلي دي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د روس پلاوی د بیلاروس ګومیل ته ورسېدلی دی، خو د یوکرين صدر ولادیمیر زلنسکي په بیلاروس کې د خبرو اترو د روس وړاندیز رد کړی دی. مشاور ویلي دي چې زلنسکي د بیلاروس نه علاوه بل ځای کې خبرو ته راضي دی او د ورسا نوم یې تجویز کړی، خو بیا روس د غزه کې خبرې رد کړي دي. د اتوار پورز زلنسکي په یو بیان کې ویلي دي چې 13 شپه په کایو او د هیواد په نورو علاقو کې بده جګړه روانه ده. د ویلي دي چې روس په هغه ولسی زینو باندې بریدونه کوي چرته چې د دوی پوز وجود نه لري. زلنسکي په بیان کې ویلي دي چې روس یو ځای هم نه دی پریښودلې او هر څه په نخښه کوي، ان تر دې چې امبولانس هم ترې نه دی پاتې. د یوکرين په دویم نمبر باندې د غټ خار خار کې اوسیدونکو ویلي دي چې د خار په لارو کوڅو کې توده جګړه روانه ده او د روس د مزدکني ځواکونو وړاندې په رهایشي علاقو بمبارش شوی دی. خار کې خار ته د روس د پرمختګ باوجود د یوکرين مقامي کمانډرانو ویلي دي دوی به سخت مزاحمت کوي. د زلنسکي مشاور ویلي دي چې د هوستمل سره نږدې یا د چچن د خصوصي ځواکونو کانوای معلومه کړي او تبا کړي ده. د وایس اف امریکا خبريال ویلي چې په سیمه کې خلک د بنیادي ضرورتونو د کمی سره مخ دي او په ډیرو سټورونو کې د خوراک او نور ضروري شیان ختم شوي دي. مغربي څېړونکي وایي د روس په یوکرین د یرغل 2 ساعته وروسته هم 80% علاقه د یوکرین سره ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR ویلي دي چې د یوکرین نه نږدې 2 لک خلکو ګاونډي ملکونو ته کډې کړې دي، دغه سه لا نور ډېر په لارو کې دي. بل خوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د اتوار په ورځ رائے اچوي چې د یوکرین په اړه د ملګرو ملتونو د 193 ملکونو عمومي غونډه راوبلل شي. د امنیتي شورا په وروستۍ غونډه کې روس یوکرین کې د مداخلت په اړه یو قرارداد ویټو کړی و. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دیوه ده. چین په ملګرو ملتونو کې د امریکې لخوا د روس په ضد وړاندې شوي قرارداد مرسته نه ده کړې، خو په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون ویلي روس لا پکار وه چې د یوکرین د خپلواکۍ احترام یې کړی وي. مطبوعات وایي روس به د چین د سفیر په دغه بیان مایوسه وي. په دې اړه تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې مختار خلیل وړاندې کوي.
د یوکرین د شخړې په موضوع د وایس آف امریکا په ویب پاڼه د سایبل داس ګپتا یو رپورت خور شوی دی چې سرخطه دی آیا چین د خپل نږدې دوست روس نه رستو شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې چین په سلامتی کونسل کې په یوکرین د روس د حمله د غندنې کولو لپاره د امریکې د وړاندې کړي قرارداد خلاف د خپل ویټو ووټ استعمالولو نه رستو شوی دی. په یوکرین د روس د حمله د غندنې کولو لپاره د امریکې په قرارداد د ووټونو اچولو په وخت چین نه یوازې غیر حاضر پاتې شو، ولې داسې بیانونه یې هم ورکړي دي چې په هغو به روس یقینا چې ډېر مایوس شوی وي. متحده قانونو کې د چین سفیر زانګ جون د اوکراین د علاقایي سلامتی او سلامتیا د خاطر کولو غږ کړی دی د کمی چې روس خلاف ورزي کړی ده. د چین سفیر زانګ زیاته کا چې اوکراین باید چې د مشرق او د مغرب ترمنځ د یو پل کردار ادا کړي، نه چې د لویو طاقتونو ترمنځ د جنگ یو مورچه جوړ شي. خود نیټو نه د روس د ویری کېدو په معاملو هم د ځان په یو لغه کړی دی، کم چې روس په سیمه کې د نیټو د خپو غزولو او د اوکراین د نیټو د ممبر جوړولو په حق له د نیټو نه لري. چین په خپل هم د تبت د سینکیانګ او د هانګ کانګ په حق له د خارجي تبصیرو او تجزیو د رد کولو په وخت د علاقایي سلامتی او سلامتیا د خاطر کېدو دلیلونه وړاندې کوي. چین خپل دا دلیل افغانستان کې هم د امریکانو فوجونو د موجودګۍ د خپل مخالفت ښکارا کولو د پاره بیان کړی دی. خو د امریکای د خفیه ادارې یو پخوانی اهلکار جان کلور په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دی چې د روس د اوکراین د یوې برخې ځان سره کول یا د اوکراین په صدر مقام کیف باندې حمله د چین د دې موقف پر ضد ده چې د ملکونو خود اختیاري او ازادي مقدسه وي. د وایس آف امریکا په ویب پاڼه خورشوي رپورت کې نور لیکل شوی دی چې په اوکراین د حمله په معاملہ د چین د بې پرې پاتې کېدو فیصله ډیر سوالونه راپورته کړي دي. یو سوال دا کیږي چې آیا چین د اوکراین د ټوري لانجې په توده لوبه کې په اخیری وخت کې اویریدو او رستو شو، او یا روس د چین د توقع نه زیات تیز وړاندې تللی دی. ریپورت زیاته چې د روس په قدرتۍ ګیس د ټول یورپ د تکیه لرلو لسوبا د روس خلاف د یورپ په یو اتفاق د راپورته کېدو تمنه کیدا، خو یورپ دا هر څه شاته وګرځول او د روس په لار کې ودرېدو. بل طرف ته د روس خلاف د یورپ د اتفاق او پر روس باندې د قسمه قسم بندیزونو لګولو فیصلو چین په فکر کې اچولې ده چې پکې په توندې سره د رقمونو منتقل کولو د نظام نه د روس د وستو بندیز هم شامل ده. د اوکراین د شخړې د لاسه د تیرو د نرخونو د اوچتېدو ټول نقصان به نیغ په نیغ چین ترسي، ځکه چې چین په دنیا کې د ټولو نه زیات خام تیل درآمد کوونکی ملک ده، او د سعودي عرب نه پس روس چین لا د ټولو نه د زیات خام تیل ورکول دویم لوی ملک دی. د ادایګو د بین الاقوامي نظام نه د روس په وستو و چین د روس د خام تیلو په خرید کې لوی مشکلاتو سره مخ کیږي. مختار خلیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا ورزو بل مهم ریپورت په لور د روس لخوا په یوکرين د حمله په ضد د نیویار خار د سیلګری مهم مرکز ټایم سکوير کې احتجاجي مظاهره شوې ده چې پکې غوښتنې شوې چې په کار د نړۍ د روس په ضد یو اواز شي او د یوکرين ولسته د تباهي نه بچ کړي. د نیویارک نه د ډیورډیو خبريال فضل الله په دې اړه نور تفصيل په خپل رپورت کې وایي.
د روس لخوا په یوکرين د حمله په ضد د نیویارک په ټایم سکوير کې لوی احتجاجي مظاهره شوه چې پکې په امریکا کې میش یوکريني وګړو او نور ګڼ شمېر ځایي خلکو ګډون وکړو. دوی په لاسو کې لیکل شوې ناري نیولې وې چې پرې د جنگ په ضد ناري لیکل شوې وې. د دې ترڅنګ دوی د روس لخوا برید وغندلو او غوښتنه یې وکړه چې د یوکريني ولس وژنه دې بند کړي شي. په دې مظاهره کې موجود یو یوکرینی وګړي وکالي شلواس کرویل هغه له دوی شکالو راسي په امریکا کې ژوند کوي خو اوس د دې کام په خطر کې دی. په هیواد کې بریچ شوی دی او کام یې په مشکل کې دی. دوی به هر ممکن کوشش کوي چې د کام اواز جوړ شي.
موږ به خبره کوو، موږ به چغې وهو ترڅو زموږ اواز واورېدل شي، یوکرینی قام محفوظ سی او داسې د نړۍ مستقبل محفوظ سی. دا وخت زه د امریکای کانګرس او امریکای ولسمشر نه هم غوښتنه کوم چې باید معاشي تاوانونه ومني چې داسې د نړۍ ستونزې هوارې سي. کچري نړۍ د اټمی جنگ خطر ختمول غواړي نو نن یوکرینی ولس بچ کړي هم هغه رنګ لکه څنګه چې زموږ قام یو ځل تاسو بچ کړي وو.
په مظاهره کې موجود یو مېرمن جولیا شیزاس کرویل چې دوی یوازې د یوکرین نه بلکې ټول مشرقي یورپ سره ولاړ دي ځکه چې دغه ټوله منطقه د روس د حملې له وجې د خطر سره مخ ده.
موږ دا هیله لرو چې ملټی نېشنل کمپنۍ او هیوادونه به د روس بایکاټ کوي ځکه چې دا هر سبا یو ځل او د همیش لپاره ودرول وي. دا حالات موږ په 2008 کې هم ولیدل چې کله روس په جارجیا حمله وکړه خو دا عمل هلته ونه درید او تر یوکرین ورسید. له دې وروسته به یورپ وي باید دې ته د پای ټکی کېښودل شي.
امریکا کې میشي او بل یوکرینی پاوچومان وویل دوی د روس د زورورتیا په ضد رابطلی دي ځکه چې هلته د دوی ولس بې ګناه وژل کیږي.
هغه زموږ خلک وژني، زموږ ازادي تروړل غواړي او موږ د دې په ضد نن احتجاج کوو. موږ به کله هم چاته د خپل ازادۍ د ختمولو واک ورنه کړو او صدر پوتن به له یوکرين ځغلوو. موږ نړۍ ژغورل غواړو ځکه چې دا عمل به تر اوکراینه محدود نه وي او مغرب ته به خوريږي. دا د درېمې نړیوالې جګړې پایل هم کېدای شي.
د یاد ور د چیروز د فروری په 16مه په یوکرین د حمله اعلان کړو او د دواړو هیوادونو لخوا یو بل ته د لوی زیان رسولو ادعا وکيږي. د یوکرین د صحت وزیر ویکتور لیاشکو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د روس په حملو کې تر دې دمه د درې ماشومان په شمول 198 کسان مړه او د زرنه زیات جوبل شوی دی. امریکای د جمی پرز اعلان کړی د روس د صدر ولادمیر پوتین او د بارنو چارو وزیر اساسي تړي له دې وړاندې د غام یورپین یونین او برتانیې پورته کړی وو. د روس د صدر او بارنو چارو وزیر پر ضد د غامونه په داسې حال کې پورته کړی شوی چې په نړیواله کچه هیوادونه په یوکرین د حمله په سر د روس د حکومت پر ضد د بندیزونو لګولو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د بارنو چارو زارتا د جمی پرز د یوکرين سره پوزي مرستو لپاره 3.5 میلیون ډالر اعلان هم کړی دی. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی بده د روس پولیس سره نږدې د یوکرين سومي خار کې پاکستانی طالب علمان وای لا تر اوسه ورسره د پاکستان سفارتخانه رابطه نه کړې او دوی د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په یوکرين کې د پاکستان سفیر سرکاري میډیا ته ویلي دوی ګڼ شمیر کې زده کوونکي د یوکرين نه پولند ته اړولي دي او د نورو د وسترو د پاره هم حالې ځلې روانې کړې دي. په دې اړه وروسته حال د ډیور ریډیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د یوکرين سومینو مخار کې اوس هم د طب 15 د کوونکو گیر دي. د غزده کوونکو کې یو سن الله دی وته د واتس اپ د لارې ویل خار ټول د روسي پوځانو په ولقه کې دي. دوی په خپل ځایونو کې محصور دي، بهر نشي وتلې، په سړکونو ټینکونه ګرځي او ډزې کیږي. سن الله ویل چې کله د خار پر خودو هڅه کوي نو په لار کې روسي پوځیان دای ساري او نشي کولای چې دغه خار نه اوزي. د سن الله په وینا د سفارتخانه لخوا ورسره لا تر اوسه کوم رابطه نه ده شوې.
موږ سری چا رابطه نه کړې چې امبیسیډر دي صرف دي ته وي رشیا سره خود پاکستان تعلقات خدي موږ دي رشیا ته وباسي واپس کړه. دلته موږ سره بارډر نږدې ده، د پولند بارډر موږ نه 1100 کیلومتر لري، دلته هغه نورم کېږي دي موږ ته موږ دلته څه چلو کې.
په یوکرين کې د پاکستان سفیر ریټایرډ میجر جنرال نوېل اسرائیل کوکر ریډیو پاکستان ته په یو استول شوی غږ کې ویلي تر اوسه یې شپېته پاکستانی زده کوونکي پولند ته اړولي، دوه ویا د پولند سره په پوله موجود دي، په لارو باندې 450 زده کوونکي محفوظ ځایونو ته روان دي، 302 نور داسې دي چې هغوی د دوی د ټاکل شوي ځایونو نه په محفوظه لور روان کړی شوي دي. نوموړي ویلي دوی ته اندازه وه چې نږدې د 600 نه زیات زده کوونکي یوکرين کې موجود دي او په راتلونکي 3-4 ورځو کې به دغه ټول روباسي. خو د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي ډاکټر نجم الدین وویل زوی یې په یوکرين کې دی، هلته یې د طب زده کړې کولې، اوس د پولند پولې ته را رسېدلې، خو د کیپ ښار نه په خپل خرچ د پولند پولې په لور راغلې او بیا یې پولې ته رسېدو دپاره په ګنټو پیدل مزل کړی دی. خو په دغه ټوله لاره ورسره د سفارتخانې لخوا کومه رابطه نه ده شوې.
پاکستان سفارت د پاکستان ټی وی تاسو ګورئ او دا ریډیو اورئ نو تاسو به وایئ چې دا بد قسمت نه نه پولند په حکومت کې د پولند طرفه او نه د کیپ د یوکرين حکومت د یوکرين طرفه پاکستاني سفیر نه ورغړی دی، نه سره تماس نیولی دی.
په یوکرين کې د پاکستان سفارتخانه او د پاکستان خارجه چارو وزارت بیا بیا وایي دوی په یوکرين کې موجود د کوونکو او نورو پاکستانی وګړو سره په اړیکه کې دي. خو هلته موجود زیاتره خلک وایي په خپل سر ځان محفوظ ځایونو ته رسي او دا وکی چې د سفارتخانې له خوا ورسره کومه رابطه نه ساتل کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی بده ورزو بل مهم ریپورت پلور. نن د امریکای او د نړۍ په اخبارونو کې د یوکرين د کشالې په اړه باندې څه خبرونه راغلي دي. د ډیور رادیو همکار مختار خلیل د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړې ده او تاسو د پاره دغه تفصيلي رپورت جوړ کړی دی. راځي چې په غړي وورو.
د امریکای په وال سټریټ جرنل اخبار کې د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د روس په دوره یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د صدر پوتین د یوازې کولو د کوششونو باوجود د پاکستان مشر د روس دوره وکا. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پروانه هفته کې په یوکرين د روس د حمله په حق له تفسیرو کې د پاکستان وزیر اعظم ډیر په ښکاره ټکو کې یادیږي. عمران خان د غربي ملکونو لخوا د صدر پوتین د ځان لکولو د کوششونو باوجود د روس د خپل دورې کولو خپل ضد پوره کو. د عمران خان په تیر زیارت ماسکو ته د رسیدون یو څو ګنټه پس صدر پوتین د یوکرين د دوه ویلو شوو سیمو د تسلیمولو اعلان وکړ او خپل فوج ته د کار روايه کولو حکم وکړ. د زیارت په ورځ په اوکرين د روس د مکمل حمله شروع کېدون لک سات پس ولادیمیر پوتین او عمران خان په کرملن کې ملاقات وکړ. ورستو د پاکستان حکومت خپل یو بیان کې په اوکرين د روس په حمله د بد ویلو نه ډډه وکړه. وزیر اعظم عمران خان د روس او اوکرين ترمنځ په موجوده حالاتو خپل یو بیان کې افسوس ښکاره کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان امید و چې د سفارتکارۍ په ذریعه د جنگ مخنیوي کېدای شو. د پاکستان چارواکي وایي چې د عمران خان د دوري فیصله د اوکرين د لانجي راپور تکیدونه ډیر وړاندې شوی و چې مقصد یې د توانایي په مت کې د دواړو ملکونو یو بل سره ملګرتیا کول دي. وال سټریټ جرنل لیکي چې پاکستان د تیرو سو کلونو راسي امریکای سره د خرابو تعلقاتو د اثراتو د ختمولو او د روس د زور دفاعي اتحادي او د خپل ازلي دشمن د هندستان د ځایني وو د پاره روس ته ډیر ورنږدې شوی دی. د ډیرو تجزیانګارانو او د خارجي چارواکو په نیز د عمران خان په ماسکو کې د موجودګۍ نه پوتین دا فائدہ واخیستا چې دنیا ته دا خبره ښکارا کا چې د خپل عام زیست روزګار کوي او د یوکرين د اړې غړيګيني په د هیڅ اثر نه دی شوی. خوځینو تفسیر نگارانو ویلی دی چې پاکستان په ډیره خاموشه سره د روس د حمله تایید کړي دی. واشنگتن کې د دانشورانو په ویلسن سنټر کې د ایشیا د پروګرام ډیپټي ډایریکټر مایکل کوګلمن وایي چې یو داسې مشر سره د جوړ تازه کولو او هغه سره په خوا کې د کیناستو په مرسته کې که هر څومره دلیلونه پیش کړي شي چې سوګنټي وړاندې په بل یو ملک زبردست حمله کړي وي نو دغه ټول دلیلونه ځای نه نیسي. مایکل کوګلمن زیاته کا چې ولادیمیر پوتین د عمران خان په داسې وخت کې ځان سره خوا کې د کینولو نه لوی فائدہ واخیسته هر کله چې د دنیا زیات ملکونه پوتین تنها کول غواړي. د امریکای د خارجه چارو محکمې ویلي دي چې دا د هر ملک ذمہواری ده چې په اوکرين د روس د یرغل غندنه وکړي. د امریکای سترو چارواکو هم د پاکستان خپلو همسنګو چارواکو ته د عمران خان د دورې نوړاندې پیغامونه لیږلي وو، خو د پاکستان د خارجه چارو وزیر وایي چې پاکستان د امریکای د ټولو پیغامونو جواب کړی دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې روس او پاکستان د ډیر وخت نه خپلو کې ورانو. د سوړ جنگ په دور کې پاکستان د امریکای اتحادي هر کلا چې هندستان او روس ډیر زیات خواګو. پاکستان د کال 1980 په لسیده کې د امریکای په امداد افغانستان کې د روس مخه ونیولا، خو چین سره د هندستان د تعلقاتو خرابېدو له سببه یو طرف ته هندستان امریکای له لاړو او بل طرف ته افغانستان کې د طالبانو په پټ پناه امداد کولو امریکا د پاکستان نخوابه دي شو. دینا پاکستان ته روس ته د ورنږدې کېدو موقع په لاس ورغله. روس طالبانو سره هم تعلقات خواږه کړي دي او پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف د جنگ لپاره د وسلو ورکولو ست هم کړي دي. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي د دورې نه په واپسه د عمران خان د دورې مخالفینو له د جواب ورکولو په موقع ویلي دي، زه په دې اوس قائل شوی يم چې د روس د دورې د عمران خان فیصله یو صحیح فیصله و.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
کو دا د وایس اف امریکا دی بده په خبر پښتونخوا کې د پولیو مهم دویم پړاو سبا یعنی د ګل دورې نه پیلېږي. دغه مهم کې به خواوشا دوش په تلکا 15 کلن ماشومان ته د پولیو نه د بشکېدو ویکسین ورکول شي. د پولیو د مخنیوي بیړنۍ مرکز وای کمپاین د پاره ټوله تیاری نیول شوې دي او د سکیورټي د پاره هم کلک ګامونه پورته کړل شوی دي. په دې اړه تفصیل د ډیو ریډیو خبريال شاهنشاه افریدی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې به سبا د ګول زینه د پولیو مهم دویم پړاو پیلېږي. د سوبې په یو کم د ضلعو کې به خواوشا دوش پیته لکه 15 کلن ماشومانو ته د پولیو وارث په ضد ساسکي اچول کیږي. له دې وړاندې د خیبر پختونخوا په شپږ جنوبي ضلعو کې د پولیو د مخنیوي مهم پای ته رسیدلې ده. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه دغه مهم د پاره 1022 پولیو ټیمانو تربیت شوه دي. د ترڅنګ 3000 پولیس او امنیت ساتونکو ځواکونه کور په کور پولیو ټیمانو سره ګرځي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنۍ مرکز مشر عبدالباسط وینا تر مخه د پولیو مهم په وخت د سکیورټي لپاره کلک ګامونه پورته شوي دي.
زمونږ چې کوم د پولیس ځوانان دي او د آرمی ځوانان دي غیر ډیر بادره سره د شی سره تر سوالې وسم لګیا دي کارونه کوي او شهادتونه پکې شوي دي. د ملګرو وسم کیږي لګیا دي. نو دا واقعي چې یو مسله شته خدا زمونږ نظر کې دا د پولیس چې کم دغه دي ځواکونه دي واکمن دي دغه په نظر کې دا او په دې باندې وقتاً فوقتاً په دې باندې زمونږه په لوکې سره خبرې کیږي او د مسایل چې سونه دي دغه حل کولو طرف ته مونږ روان یو.
له دې وړاندې د پولیو مهم پړومبي پړاو کې په ډی خان کې د پولیو مهم پړومبي ورځ د پولیو ټیمانو په ډیوټي مامور پولیس په بمی چودنه کې جوبل شوی وو او په بل ورځ د کمپین په وخت پولیس تن په ډزو وشتل شوی وو. د ځای پولیس وینا تر مخه د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلعو بنو ټانک ډی خان او لکی مروت ضلع پولیسو ته د ترهګرو لخوا دړکې ورکړې شوې دي خو پولیس د امنیت صورتحال ښه ساتلو لپاره چمتو دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم د راتلونکي کمپین پاره ټول تیاریاں پوره شوې دي. د خیبر ضلع مرستيال کمشنر اشرف الدین وای د سیمې موړ خلکو سره غونډې شوې او خوشبينه دي چې پاتې انکاري خلک هم خپل ماشومان ته پولیو کتره واچوي او ټول هدفي ماشومان ویکسین شي.
په دې کې موږ پرونم یو اویرنس کمپین پرونم زمونږ جرګه حال کې وشو او دې کې ټول زمونږ تحصیل کوارډینیټر چې کوم هغه په خپل یو ټول کسان بریف وکړو او د دې چې کوم هغه دې فائدہ مند دي سي هغه دې رول پاکستان ریفرسمنت دي پاکستان سي پوزيشن دي په ټول دنیا کې هغه باندې هغه ټول مشران سره خبره وشو هغه ټول هغه باندې مطلب اګری وشو چې موږ خپل مشران ته خبر کې پولیو قدرت په ورکې ان شاء
الله. د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې نه تر مخه پاکستان کې په تیر یو کال کې او خیبر پښتونخوا کې د تیر 19 میاشتو راسي یو پولیو کیس نه دی رپورت شوی. د دې لوی علت د صوبې په کچ کوالټي کمپاینونه دي چې پکې خو 60% ماشومان ویکسین کیږي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. ورسو بل مهم رپورت په لور، د پاکستان له لوري د قبایلي مشرانو او علماو کندهار ته تللي وفد د افغان طالبانو د مشرانو سره د خبرو وروسته نن سهار د سپین بولدک او چمن ترمنس پوله پرانستل شوې ده. دغه پوله څلور ورځې وړاندې دغلته د شوون خطو له کبله افغان طالبانو بند کړې وه. په دې اړه وروسته حال د ډیور ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
دغه پوله څلور ورځې مخکې د پاکستان پوځي ځواکونو او د افغان طالبانو ترمنځ پر سرحد د ځغن تار لانجې پر سر د نښتو له امله بنده شوې وه. په دغه نښتو کې په افغان خاوره کې دوه کسان ووژل شول او اته نور وژوبل شول. خو د پاکستان پوځ سیمې ز مشر په چمن کې د قبایلو سره په یو غونډ کې د خپل یو عسکر وژل کېدو او د درې نورو ټپي کېدو د خبرې پخلی کړی وو. چې د پوځي مشر په وینا پر پاکستاني عسکرو باندې پر پوله آباد کلي څخه ډزې شوې دي. په دغه تورې دوه شکمن کسان نیولې دي. په دغه مهال پاکستاني چارواکو ویلي وو چې پوله افغان طالبانو بند کړې ده او د افغان طالبانو سره د خبرو لپاره د سیمې د قبایلو مشرانو او د علما کمیټې جوړولو پریکړه سوې وه. چې د پولې د خلاصون لپاره د خالی په ماښام د چمن څخه د قبایلي مشر حجیب الله خان نورزی په مشرۍ کې لس کسیز د علما یو هیئت کندهار ته ولاړی او هلته د افغان طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړې. د غایت واپس چمن ته د راستنېدو په مهال قبایلي مشر حجیب الله خان نورزی وویل ډیوه ته وویل چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ سره د شخړې اورولو باندې د کندهار د والي سره خبرې وکړې چې ګټورې وګرځېدې. د نوموړي په وینا پر سرحد جوړی لانجې اورولو لپاره باید د مسلحت او د خبرو اترو لار خپره کړی سي. موږ د دواړو ګاونډي وادونو ترمنځ دغه لانجې اورولو لپاره هر وخت خپل کردار ادا کوو. خو قبایلي مشر دا نه وویل چې دوی د پاکستان حکومت کوم پیغام د افغان طالبانو ته ورساوي. د مدني ټولنې یو فعال غړی احمد ظاهر په خپل د چمن پولې ته ورغلی وو. د پولې د پرانستلو په هکله و وی وی ډیو ته دارنګ وویل
چمن اوس په بولک ترمنځ دروازه د هغې ته ورغلم. به هرڅه د یو پاکستانی چارواکي له خولې دار ته وویل سو چې د پاکستان له لوري کوم پلاوی کندهار ته تللی وو. هغوی تیره شپه په بریالیتوب سره خپل مذاکرات ترسره کړي وو او د هغه مذاکراتو په نتیجه کې به نن دغه دروازه خلاصېږي. په ډېر زیات شمېر باندې دلته مسافر وو. خلک وویل چې د تګ انتظار یې کاوه. بیا وروسته تر 9 بجې باندې دروازه خلاصه شوه او ډېر خلک اوشتل او راوشتل.
خو تر اوسه نه د پاکستان او نه د افغان طالبان له لوري د چمن پولې د خلاصون په هکله څه قسمه رسمي بیان مخته راغلی دي چې پر کومو شرایطو باندې دغه پوله پرانستل شول. خو د پولې څخه راوشتونکي د سیمې خلکو وویل چې د پاکستان له لوري قانوني اسناد کتلو پس خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوله. خو هغه بې ځایه سختۍ نه لیدل کېدی چې مخکې به د پاکستان لخوا پر دغه پوله باندې وي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیبا ته وګي. ورزو بل مهم رپورت په لور، د پاکستان او افغانستان ګډي تجارتي خونې په یو ګډ رپورت کې ویلي چې افغانستان کې د کوټلو هڅو او د افغانستان سره تجارت ته د پاملرنې د نشوالي لامل پاکستان په افغانستان کې خپل تجارتي برخه د لاس اور کوي. رپورت زیاتوي هم دغه وجه ده چې د پاکستان افغانستان سره دوړخیزه تجارتي حجم د 15 ارب ډالرونه یو ارب ډالر تر اټیټ شوی دی. په رپورت کې دا هم راغلی دی چې د پاکستان د بیغوري له کبله ایران او نور گاونډي هیوادونه د افغانستان سره خپل تجارت زیات کړی دی. په دې اړه تفصیل د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د رپورت تر مخه دا خبره د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس د لوري د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر په مشرۍ جوړ د افغانستان اړوند د کمیټې ته په لیګلی شوی رپورت کې شوې ده. د رپورت تر مخه د پاکستان او افغانستان مابین د دوه اړخیزه تجارت په کمخ کې د پاکستان د مرکزی بانک د کاروبار ضد پالیسیانې د مال په بدل د مال په اړه د طریقې کار نشټوالی د سرمایه گذاری غیر مناسب تګلارې او د سره د پاکستان د پلټنو د مرکزی ادارې اف ای ای او د محصولاتو د مرکزی ادارې اف بی آر غیر ضروری فشار او ګامونه شامل دي. د افغانستان د غړي خونې پخوانی غړي او د افغانستان سره تجارت کوونکی انجینیر داروخان وایس اف امریکا ډیوه توای کس هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان دوست حکومت ګڼل کیږي خو اوس هم د افغانستان سره په چمن پوله د تیر سو ورځو راهیسې تجارت پټه پاولاړ دي.
ملک په وجه سہولت وی او کم تخوانی میکانیزم او هغه چې افغانانو چې کوم مالونه پاکستان ته راوړل دغه په بدل کې به د اوپن مارکیټ نه ډالر اخستی او هغه ډالر به په بانکو کې جمع کول د پاکستان خپل زر مبادله په دې جوړیږي هغه باندې به ایکسپورت کول او په کار د هغه اجازه وی او په پاک روپی زمور ته اجازه وی بارټر ټریډ هم ورته اجازه وی.
لوی افغان تاجر او د پاک افغان ګډي تجارتي خونی رئیس خان جان الکوزی د فروری په 28 نیټه پاکستان کې ځای مطبوعاتو ته ویلو چې اوس هم افغانستان د پاکستان سره په تجارت کې یو شمیر ستونزې لري.
ترانزیت کې موږ ډېر ستونزې دادې چې ترانسپورټونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې ملک بل ملک لاړ شي. په ترانزیت کې هغه میکانیزم چې د بینالمللي میکانیزم د ډبلیو ټی او د اصولو نه تجارت نه کیږي. زموږ ډېر ګارانټي نه په مشکل د اشکالو ګارانټي نه هغه باندې کېږي د بیمه دا داده داده دا ټول شیان د کنټینرو د فار زر ته مراحل نه کیږي. 15 ورځې وخت ورکوي کېږي. سکینر مشکل دی دا ټول هغه څه دي چې په پخوانی اپټا کې وو. اوس پاکستان رزاق داود صاحب دا وعده کړی چې دا حلو که اپټا امضا شي که امضا نه شي موږ په پارلمان کې تشویبو دا به ښه کار وشي.
دا پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر په مشرۍ جوړ د افغانستان په اړه کمیټې ته لیګلی شوی دی رپورت کې ویلي شوی چې په افغانستان کې د بانکي نظام نشټوالی او د دریم فریق په لاس د بانکونو لخوا د ادایګانو کولو نه انکار ډبل ټیکسیشن د یو حکومت له لوري په یو اړخیزه ډول د ټیکسونو نفاذ او د دواړو هیوادونو مابین د مالونو د لارو په آزادانه توګه تګ راتګ نه کیدل هغه علتونه دي چې له کبله د پاکستان د افغانستان سره تجارتي حجم کم شوی دی. په دغه راپور کې د کاروبار دوست تګلارو د دواړو هیوادونو د کاروباریانو لپاره د اسانو نشټوالی او د ترانزیټي تجارت لوزنامې ته غوسه بڼه نه ورکول هم په ګوته کړی شوی دی. ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د پاکستان افغانستان د ګډې تجارتي خونې چیرمن زوبیر موتیواله لقول لیکي باید چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم 15 ارب ډالر ته لاړ شي. خو نوموړی وایي د پاکستان حکومت لا اوس هم د افغانستان سره په پاکستانی دارو کې د تجارت کولو اسانی نه د ورکړي او نه د مال په بدل د مال د تجارت اجازه شته. ښکار دی وی چې تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو په واکه دراتلو روستو امریکا په افغانستان ځنی بندیزونه لګولي چې ورسره د افغانستان دننه بینکاري نظام هم په ټپه ودرېدل دي.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیبدا ورزو بل مهم ریپورت پلور. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي کابل او نورو سړو ولایتونو کې سرکاري یونیورسيټي د شنبه یا خالی په ورځ باندې د جنکو او هلکانو د پاره پرانستري. خو رپورټونه وایي په یونیورسيټیو کې د طالب علمانو شمیره ډیره کمه وه. په دې موضوع نور تفصیل د ډیور ریډیو همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا په یو رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د کابل یونیورسيټي د شپږ میاشتو د بندروستو د زده کړو لپاره کولاو شوې ده. زده کوونکي جنکی وای د دوی خیال نه و چې دوی به کله بیا زده کړې وکړل شي. د ګیتا رحیمی او خالد محمدی پرنګ ډیری جنکې د زده کړو په شروع کېدل ډیره خوشاله دي.
ما بسر احساس خوشي درم.
زما خیال و چې موږ به کله هم بیا د په هنتون مخونه وینو. په هنتون خو پرېږده، زما خیال و چې موږ به د کور هم چیرته ونه وځو. خو اوس چې په هنتون بیرته پرانستل شو نو زما ناخلاری ختم شو.
زه ډیره خوشاله يم چې په هنتون بیرته پرانستل شوې ده. ځکه چې د زده کوونکو په خاصه توګه د جنکیو خیال نه و چې په هنتونونه به کله هم بیرته پرانستل شي. زه د اسلامي امارات ډیر شکرګزار یم او هیله کوم چې دوی به زموږ راتلونکی ښه کړي.
د 13 اگست په میاشت کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی وو او تعلیمي ادارې تړل شوې وې. په افغانستان کې د ننه او خارجي ادارو او ملکونو د طالبانو غوښتل چې د بنیادي آزادو ترڅنګ جنکو او ښځو ته د تعلیم جاري ساتلو اجازه ورکړل شي. افغانستان کې د طالبانو یو شمیر چارواکو په دې رستو میاشتو کې پرله پسې ویلي وو چې دوی به د جنکو په ګډون هر چاته د تعلیم پوره موقع ورکوي، خو د نوې پالیسۍ کې د طالبانو په لومړي دور کې دوی د ښځو په تعلیم پابندي لګولې وه، ځکه ژر وي دا ځلې به همدغه سي تګلاره بیا خپل کړل شي. د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد د ایف پی خبري اژانس ته د جنوري د میاشتې په 20مه نیټه په یو امریکا کې ویلي وو چې دوی د جنکو د تعلیم لپاره حالات برابر وی.
موږ خپل بیل د استدی غوښتنې د خپل خلکو ارتیاوی حس کوو او خځې سي دی یو د کار او تعلیم ارتیا موږ مخکله وخته حس کړی دا او په دې باندې کار روان خو دا یو پروسیجر ده، یعنی وخت نسی چې د تکمیل کوم.
کابل یونیورسيټي د هیواد په غټو یونیورسيټو کې شامل ده او په دې یونیورسيټي کې د 2000 پورې زده کوونکي درسونه ترلاسه کوي. کابل یونیورسيټي کې نصاب او مضمونونه په خپل ځای ساتل شوی دي، خو یوازې د موسیقي زده کړه د هلکانو جنکو دواړو لپاره یو شان ختم کړل شوی ده. دغه زده کوونکو تر مخه هلکانو جنکې د یو بل نه جدا کړل شوی دي او جنکو ته ویل شوی دي چې حجاب سره به په هنتون ته ورزي. ای پی خبری اژانس د طالبانو د دریز معلومولو هڅه کړې، خو طالبان ورته جواب نه دی ویلي.
په هنتون کې ماحول او نصاب ډیر بدل شوی دی. د په هنتون په ځای دا مدرسه ښکاری، د تعلیم په ځای جنکیو سره د جامو او خوې ډیر غم وی.
د افغانستان په لغمان، ننګرهار، کندهار، نیمروز، فراه او په هلمند کې ځینې سرکاري یونیورسيټي د دې میاشتې په شروع کې کولاو شوې وي. افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته نړۍ په افغانستان معاشي بندیزونه ولګول او څومره مالی مرستې چې ورسره کولې هغه وزنډول شوې. د ملګرو ملتونو تر مخه د هیواد اقتصادي نظام د منځل لاړلو او لانور ډیر خلک بیروزګار شول، چې له امله یې خلک د دویم وخت د ډوډۍ لپاره هم محتاج شول. سلیریشت کلنه وحیدا بیت وای دا غواړي چې تعلیم وکړي، خدا باورته ګران وی.
زمونه کې شنیدم چې دانشګاه شروع شوه.
زه ډیره خوشاله شوم چې ما ته پته ولګیده چې سرکاري په هنتونونه به بیرته پرانستل کیږي او اوس به جنکی هم الاز د کړی تر لاسه کولای شي. خو له بعد مرغزه تعلیم نشم جاری ساتلې، ځکه چې زه د خونځي فیس هم لا نشم ورکولای.
د نړیوال بانک په مرسته د اعلی تعلیم د ترکه لپاره د پروګرام تر مخه په کال 2000 کې په سرکاري یونیورسيټو کې داخله اخستونکو کې 30% یعنی اندازن 20000 جنکې به نورې زیاتې جنکې بیا په شخصي تعلیمي ادارو کې زده کړې ترلاسه کوي. ای پی خبري ادارا وایي د طالبانو لخوا په دې اړه سند ویل شوی او میډیا ته هم یونیورسيټي ته د تللو اجازه نه ده ورکړل شوې. د یونیورسيټي په فیسبوک باندې ویل شوی دي چې د خالد ورځ نه به زده کړې پیل کیږي او دا چې کلاسونو کې به د مذهبي او کلتوري اقدارو خیال ساتل کیږي. د دې میاشتې په شروع کې په فیسبوک باندې یونیورسيټي د آرت، پبلک پالیسی، ادب او یوشمیر نورو زده کړو کې د استادانو د ضرورت خبر خپور کړی وو. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګرانو رضونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان مرکزی بانک سٹیټ بانک وای په روان مالی کال جنوري کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره 2.15 ارب ډالر څخه زیاته شوې ده او د روان مالی کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې دا خساره 9 ارب ډالر نور زیاته شوې ده. اقتصادي پوهان وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او خوراکي شیانو د زیاتو بیو له وجې کرنٹ اکاؤنٹ خساره به نور هم زیاتېږي او په راتلونکو 15 میاشتو کې امکان دی چې 15 ارب ډالر نور هم سیوا شي. په دې اړه تفصیل د ډیور ریډیو خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
او اقتصاد ماهر او خبريال طاهر امین وایي د پاکستان اقتصاد زیاتره په درآمداتو اډانه دي او پاکستانی برآمدات په خصوصي توګه ټیکسټایل مخپوړان دي نه دي او د دسمبر راهسه په برآمداتو کې د درېنا تر سلور پیسه د پوري کمی راغلي دي. دوی وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او خوراکي شیانو بې زیاتیږي او ملکی انحصار هم په درآمداتو دي. نو واضح ده چې د پاکستان درآمدي بل زیاتیږي او په دې کې بعد د 15 نه تر شپږ ارب ډالر پورې اضافه وشي.
یو خو زمو امپورټ چې کوم دی ریلائنس کوم دی او هغه الریډي لګا څنګه آئل شو یا فرنس آئل شو لکه موږ کوم د بجلی ته راوړل لپاره یا نور څه کوم نه شي لګا کو یا خوردنی چې کوم دی موږ نه امپورټ کو دا یې پرېسیزونه بڑھاږي چې زمو امپورټ بل وشي واکي 5 ارب ډالر چې کوم دی دا مزید پدې کې چې کوم دی اضافه کیږي چې د پیسو چې کوم دی دا نو هم وایډن کیږي.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک وایي روان مالی کال په جنوري کې مالیاتي خساره 2.55 ارب ډالر ته زیاته شوې او دا خساره د تیر کال 2020 د جنوري 219 میلیونه ډالر په مقابل 12 چنده سیوا ده. اقتصادي پوهان وایي د پاکستان په درآمداتو کې زیاته برخه د درآمدي تیلو ده خو په نړیواله کچه د خوراکي شیانو د لوړو بیو له وجې هم په دغه موده کې د خدماتو په مټ کې د سلور ارب او سلور کروڑ ډالر په مقابل شپږ ارب ډالر نه زیات درآمدات شوي. د پاکستان د وزارت تجارت وینا ده روان مالی کال په و میاشتو کې په برآمداتو کې 15% اضافه شوه او د روشن ډیجیټل اکاونټ په ذریعہ هم په غیر ملکی زری مبادله کې زیاتوالی راغلی. وزارت تجارت وایي روان مالی کال تر اخره پورې به غیر ملکی ترسیلات زر هم 1.5 ارب ډالر ته ورسی. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د روان مالی کال په و میاشتو کې مالیاتي خساره 11 ارب ډالر زیاته ده. دوی وایي د پاکستان درآمدي خرڅونو کې د خام تیلو غټه برخه ده او په نړیواله کچه د تیلو او خوراکي شیانو د زیاتو بیو له وجې په مالیاتي خساره کې به نور هم اضافه وشي.
کرنٹ اکاؤنٹ خساره د فروری پورې د پاره هم تقریبا 1 بلین ډالر او یا د مخکې میاشتو د پاره هم 1 ارب ډالر نه زیات راتلی شي. یعنی امکان داسې دی چې باقي 5 میاشتو د پاره 5 ارب ډالر کرنٹ اکاؤنٹ خساره راشي نو هم دا تقریبا 16-17 ارب ډالر ته د دې میاشتې د دې کال روان مالي سال کرنٹ اکاؤنٹ خساره تلو امکان دی.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک د روان مالی کال د پاره د مالیاتی خسارې هدف د قامی آمدنی سلور پیسه د مقرر کړي وو خو د بینک د شمیرو تر مخه دا 15.5% د ریکارډ کړي شوی. مرکزی بینک وایي په 13 شپږ میاشتو کې د پاکستان د خام تیلو درآمدي بل کې 3.5% اضافه شوی او دا د 30 ارب ډالر نه زیات دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا په بلوچستان کې د سینډک کاپر اینڈ ګولډ چینایي کمپنۍ په ضد د پروژې د ملازمینو لخوا احتجاج روان دی. احتجاج کوونکي وایي کورونا په نامه باندې دوی لته یوه میاشت راسي په کورونو کې باندې خو د سینډک پروجیکټ اعلی رتبه مامورینو ویلي د کورونا وایرس د پیخو زیاتېدو له وجې دغه ملازمین په کورونو کې قرنټین کې شوې دي او وايي د دوی مسلې به د خبرو اترو د لارې ډېر زر هواري شي. په دې اړه روسي حال د ډیور ډیو خبريال حمید سمسور په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
دغه احتجاج له کوټ شهر څخه د لویدیس په لور د 1500 کیلومتر په واټن باندې په چاغي کې وسو. ځای خبريار علي رضا وی وی دی وته ویل
سینڈک پروجیکٹ میں گزشتہ روز سے خواتین اور بچے ایک الگ دھرنا دے رہے ہیں جبکہ جو ملازمین ہیں وہ الگ دھرنا دے رہے ہیں. ان کا مطالبہ یہی ہے کہ چینی کمپنی نے کورونا
پر سینڈک پروجیکٹ کی خزی و مشومان بل بل پر لت باندھے ناستی دی. ملازمان بیا پا بل احتجاج ناستی دوی غوښتنه داده چې چینی کمپنی د کورونا څخه د ژغورنې لپاره چې کوم بندیزونه لګولی دي هغه دې لرې کړی شي. وایي چینی کمپنی اسکول او روغتون هم تړلی دي او د سیمې خلک د پروژې په حد کې نه پرېږدي. هلته دوکانونه دي خلک به د اخیستلو لپاره راتلل. د دغه بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي.
مزدوران وی درې ځله د کورونا ویکسین هم کړی دي خو د دې باوجود دوی په خونو کې تړلی دي چې نه دوی ته رخصتي ورکول کېږي او نه دوی له خپلوانو سره د لیدلو اجازه لري. د ملازمینو کارکونکو شوزو هم د صندوق پروژې د ادارې لخوا د کرونا ایسوپیزو په تړاو باندې د کارکونکو په ضد د سختو ګامونو اخستلو او کوروته د نه پریږدلو په ضد باندې دوی د کوټي تپتال د صندوق پر لوی لار باندې د امنیتي ځواکونو د پوسټې مخ او د نه خړولو احتساب هم وکړي. دغه لارې د هر رنګ ټرافیک لپاره تړلې وه. مظاهرچانو دا خبر هم کولا چې له تیرو درو کلو څخه چینایي کمپنۍ دغه مزدوران چې دلته یوازې پر 40 کیلومتره واټن باندې کورونه دي نه پریږدي. د صندوق پروجیکټ علي رتبه مامورین وویل چې د کرونا د وایرس د پیښو د زیاتېدو له سبب څخه دوی دغه مزدوران قرنطینه کړي دي او ټوله اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي. د دوی له خولې چې د خبرو اترو له لارې به دوی دغه ستونزې ټولې اوارې کړي. صندوق له افغانستان سره جوخت د بلوچستان د ضلع چاغي سیمه ده. دا پروژه په 1990 کال کې پایله سوی وه چې د میسو او د سرو زرو کانونه دي چې د چین ام سی سی کمپنۍ ته ټیک اوور کړی ده. د صندوق پروژې د ازمایشي کیندنه په 1995 کال کې پایله سواله. په لومړي کال کې تر 15 میټر کټانه پوری میس او سره زر په یو کال کې تولید کړی وو. بیا دا کمپنۍ د یو کال وروسته د مالی او د تکنیکی ستونزو له سبب وتړل سواله. بیا یې په 2003 کې بیرته خپل کار پیل کړی. د صندوق د میسو او د سرو زرو د پروژې د دغه شرکت لوري ویل سو چې دوی یوازې په یو کال کې څلور اویا میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کړې ده.
دا د وی او ای دی واخ خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هریه نکړی.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په پاکستان کې وخت په وخت د غیرت په نوم باندې د خزو د وجنو لړۍ روانه ده. د پاکستان په قانون کې دا سکه کمزوري دي چې وخت په وخت قاتلان دا غینه فایده اخلي او د غیرت په نوم د وجل شو مېرمنو مقدمه خپل منطقي انجام ته ونه رسي او په اکثرو دغه مقدمو کې قاتلان بری شي. د ډیورډیو همکارې سادیه قاسم شاه په دې موضوع د خزو د حقوقو لپاره یو فعال او وکیل ماوش محب کاکا خیل سره خبرې اترې کړې دي. تاسو په مو سره ګرځو.
د خزو قانوني حقوقو لپاره فعال او د پیښور های کورټ یو وکیل مهویش محب کاکا خیل وای د دوه پاکستانی خزو کندیل بلوچ او د نور مقدم د دوالو مقدمه د وجنی دی خو یو د عزت په نوم وجل شوی او بلې باندې ناوړه تشدد شوی او وجل شوی. خو مهویش محب کاکا خیل وای کله ریاست هم یو مقدمه کې دلچسپي واخلي او تفتیش هم په وخت وشي نو فیصله هم په وخت راشي.
نو بالکل چې سٹیټ یو کیس کې پارٹی شي او ډیر انټرسٹ واخلي نو کیسز زر وایند اپ کیږي. نو نور مقدم کیس کې دا سپیشلایزډ یونټ جوړ شوی. دا سپیشلایزډ یونټ کې چې کوم ټیم دی د انویسټیګیشن ډپارټمنټ دا ټول انوالوډ. نو ځکه د انویسټیګیشن ډیر په وخت باندې وشو ګینه نور کیسز کې کوم وګورو زموږ په خیبر پختونخوا کې یا نور زموږ غریزو علاقو کې نو انویسټیګیشن ټول نه زیات ټایم موږ سره انویسټیګیشن اخلي. انویسټیګیشن ډیر زیات ټایم ځکه اخلي چې زموږ انویسټیګیشن آفیسرز هغه شانتي ټریننګ ورته نه دی ملو شوی. بیا زموږ چې کوم پروزیکیوشن دی پروزیکیوټرز دی نو هغه پراپرلی ټرین نه دی. هغه تم نه په میډیکل باندې پوی دی نه چې کوم دی کیسونه هغه شانتي پر سو کول شي.
هغه وایي د پاکستان قانوني نظام کې هم ډیره کمزوري دي او هم دغه کمزورو د وجې اکثر فائدہ ملزم تورسي.
دا زموږ قانون کې کمزوري دي چې مونږ دا یو مجرم لا یا یو ملزم چې کوم دی اکیوز چې کوم دی هغه لمونږ لارې ورکو چې هغه خپل سټېټمنټس بدل کړي. هغه انیشلی یو سټېټمنټ ورکړي او لیټر اون خپل سټېټمنټس چینج کړي.
د کندیل بلوچ او د نور مقدم د دواړو مقدمو کې څه بدل دي چې د یو قاتل معاف کړي شو او د بل قاتل ته په سلورو میاشتو کې د پانسي سزا واورول شو.
نو مقدم کیس کې مونږ سره کمپرمایز نه دي شری. اغوی دا ټکم کس مرګ کړی دی اغه ملزم نه دی معاف کړی. کودل ته مونږ د کندیل بلوچ کیس ګورو اغه کې معافي ور کړی شوی دا او د معافی په وجه باندې دا اغه هغه بری شو هغه بهر وته بل انویسټیګیشن ټیمز چې کوم دی کې انوالوډ یو د اسلام آباد یو سپیشلایزډ یونټ ته چې هغه ډیر زیات خطرې کې سره انویسټیګیشن کړی دی ډیر کوئک انویسټیګیشن یې کړی دی اندیل بلوچ کیس چې کوم وګورو نو انویسټیګیشن هم ډیر ټایم واغشتو نو پکې داسې سپیشلایزډ یونټ انوالوډ شو نو هغه کیس په درې کالو کې دوی سره فیصله رااله 2019
کې او اوس بیا موږ سره 2022 کې دلچسپی واخلي نو قانوني نظام کې د نقصونو نه باوجود د داسې مقدمو فیصلې په وخت کېدل شي او ټولنه کې به هم د داسې فیصلو پر وړاندې کې یو بدلون راځي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voa.
کو د وایس اف امریکا دیبا تاغوی په خبرونه کې وخت شوه د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوی او ستاسو د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی دا راځي چې په غړې واورو.
په شام کې د صدر بشار الاسد حکومت د تیرو یوولس کالو راسې په شام کې د جمهوری اصلاحاتو د پاره د کیدونکو مظاهرو د چقولو په غرض خونړی طاقت استعمالی په دې دغه امنناکي مظاهره په خانه جنگای کې بدل شوې. د دې په نتیجه کې تر اوسه پورې درینیم لکه خلک وجلې شوې دي. د یو کروڑ شلو لکو نه زیات خلک یا خود ملک دننه بے کور شوې دي یا گاونډي ملکونو ته تښتیدلې دي. د شام د موجوده کل آبادۍ 80% خلک کشمیري د یو کروڑ سلويخت لکو نه زیات جوړیږي. دا وخت د انساني خواخوږی د امداد محتاج دي. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلد خپل یو بیان کې ویلي دي چې د شام په لکونو خلک په دې سخت یخنۍ کې د امروزه استعمال د سیزون ډیر زیات اجتمن دي. دا حالات د کورونا وایرس د خونړی وبا د اقتصادي بدحالۍ او د شر فساد د زیاتېدو د لاسه نور زیات سنگین شوی دي. د جنگ د شروع کېدو نه را پدې خوا موجوده حالاتو کې د خوراکي سامان اجد د ټولو نه زیات شوه دی. په ګرد قطبی شام کې د لکونو خلکو د سکلو صفا او به نصیب نه دی. اومدغه وجه ده چې د سخا او به د سکلو لسواب رنګونه ډیر زیات شوه دی. په داسې سخت وخت کې د انساني خواخوږی د امداد او خصوصا د کورونا وایرس د ویکسینو او د دارو درملو محتاج خلکو ته بې د سکرچا د دې سامان رسول ډېر اهم شوی دی. خو ان جی او غانی او د ملګرو ملتونو امدادي کارکونان د سوکلون راسي د اسد حکومت لخوا د انساني خواخوږی د سامان اجتمند خلکو ته د رسول پلار کې د خندانو راپورته کولو فریادونه کوي. په دې لړ کې د سرحدونو مندولو نور زیات مشکلات راولاړ کړی دي. هر کله چې د حکومت د مخالفینو په ولقه کې علاقو ته تلي سرحدي لارې په خصوصي توګه سره بند ساتلې شوې دي. په دغو سرحدي لارو کې باب الهوا نومي سرحدي لار د سلامتي کونسل لازمن بیا پرانیزي. خو اسد حکومت او د اسد حکومت روسي اتحادیان د امدادي سامان د خپل خوخې د لارو نه پتیرولو ټینګ دي. امریکا د شام خلکو ته د امدادي سامان د رسولو د پاره ټولي طریقې په کار راولي. خو هر کله چې د سرحدونو نه پورې غاړه سامان اړول یو مشکل او خطرناک کار دی. په دې سبب امدادي ادارو له د حکومت د ولقینه بهر علاقو کې پرتو محتاج خلکو ته امداد رسول ګران شوی دی. عالمی برادری باید چې نه یوازې په شام کې د باب الهوا د سرحدي لارې پرانستل یقیني کی، بلکې د هغو ټولو سرحدي لارو پرانستل دی یقیني کی په کوم چې اجتمند خلکو ته امدادي سامان اړولې کېدی شي. میرمن لینډا تامس گرین فیلد د خپل بیان په اخر کې وې کوم سیاست یو طرف تک او خپل ټول پام د شام د خلکو اجتونو ته وګرځو، نو او ټولو اجتمندو ته د انساني خواخوږی امداد رسولې شو. څوک چې دا وخت شام کې د دې په انتظار دی. په شام کې د انساني خواخوږی راپورته سنگین حالات د عالمی امن لپاره لوی خطر ده. مونږ ټولو له خپل پوره وس چار پکار دی چې په شام کې راپورته انساني کړمي سمی کو او خپل ټول وس توان د شام د خلکو د اجتونو پوره کولو کار ته دین کو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.